من ساعت 8 صبح است و نوریاس نوری در یک ساعت دیگر میزبان شماست.
قدر حبیب تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه د دې پایل شو د خبرونه تر نهو بجو ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا سی آی ای په افغانستان کې د وسله والو طالبانو او القاعده پر ضد پټو عملیاتو لپاره له تیرو نهو کلونو راهیسې یو ملشه ځواک ګمارلی او په امریکا کې په یو چاپ شوي کتاب کې ویل شوي چې د باراک اوباما سلاکاران د افغانستان د مسلې په باب خپل منځ کې اختلاف لري. پر دې موضوع پر راپورونو سربیره دغه راز دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې هم څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، عصمت څاروان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د څو خبرونو سرټکی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند وایي چې نن به د ولسی جرګې د انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان کړي. یو امریکایي مقام وایي چې سی آی ای په افغانستان کې 3000 افغان ملیشه ځواک لري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو پر ضد عملیات کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړیو ایران ته د دې هیواد د اتمي پروګرام د لانجې د هواري لپاره د خبرو یو بل چانس ورکړ. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې بېوزلو هیوادونو ته د امریکا د پراختیایي مرستو ورکولو په طریقه کې بدلون رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو قسمی نتایج به نن اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل تر اوسه له ولایتونو څخه د دغه کمیسون مرکز ته د رایو د پایلو 50% پاڼي او نور حساس مواد رسیدلی دي.
مونږه دغه پایلو شمیرل میکانیزم پایل کړی دی. البته مونږ به د پلان سره سم وکولی شو هغه قسمی پایلې تاسو اوریدونکو ته او هیوادوالو ته اعلان کړو.
شاغلی نور دا هم ویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د تلی په 18 اعلان شي. بل خو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي پر شکایتونو جدي غور روان دی او هغه کسان به څارنوالۍ ته ور وپیژني چې ډیره درغلي یې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو پرون خبریالانو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ډیری درغلۍ په 5 ولایتونو کې شوې دي. یو امریکایي مقام وویل چې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یو افغان ملیشه ځواک لري چې په پټو عملیاتو کې په پاکستان کې د القاعده او طالبانو غړي نیسي. دغه امریکایي مقام فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا موضوع په هغه کتاب کې هم تایید شوی چې بابود وارد لیکلی دی. دغه امریکایي مقام ویلي چې دغه افغان ځواک تروریستي ضد عملیات ډیر موثر دي. دغه امریکایي مقام چې نه یې غوښتل نومې افشا شي وویل دا یو تر ټولو ښه افغان ځواک دی او د سولې او ثبات د راوستلو په هلو ځلو کې لویه ونډه لري. دغه 3000 کسیز افغان ملیشه ځواک ته سی آی ای معاش ورکوي او د دې لپاره یې جوړ کړی چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده شبکې د ځالو پر ضد ډیر حساس پټ عملیات ترسره کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په کابل کې یو امنیتي کارپوه چې د دغه ځواک له عملیاتو خبر دی وویل چې دا درې زره کسیز ځواک په 2002 کال کې جوړ شو چې د سی آی ای له لوري ټاکل شوي هدفونه په نښه کړي. وروسته په دې اړه راپور هم لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایز پرون وویل د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناټو ځواکونو د شمیر د کمولو د پلان مسوده بشپړه کړې ده. د پاینې حال کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د امنیتي چارو د سپارلو بهیر ورو وي. پیټرایز رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ناټو غړو ته یې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل به امتحاني وي او لا پرې غور روان دی. پیټرایز وویل دوی تر اوسه پورې په دې باب ابتدایي څېړنه کړې چې د هغې پر اساس شایي په 2011 کې ځینې ولسوالۍ وټاکل شي چې نړیوال ځواکونه ورڅخه ووځي. پیټرایز ټینګار وکړ چې د قوه انتقال په خپل ذات کې یوه تدریجي پروسه ده نه یوه پیښه. د په وینا پر دې اساس به د نړیوالو ځواکونو شمیر کم او افغان امنیتي ځواکونو فعالیت زیات شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا 15 دایمي غړیو ایران ته د هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د هواري لپاره د خبرو یو بل چانس ورکړ. د برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې ترڅنګ غونډه وکړه. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشري کاترین اشتن چې د دې غونډې مشري کوله خبریالانو ته د ګډې اعلامیې په اړه وویل:
Our objective continues to be a comprehensive
اشتن وایز مش هدف د وجدې مودې د حل لپاره د هر اړخیزو خبرو دوام دی، څو د ایران د اټومي پروګرام د سولېزو اهدافو پر سر د نړیوال ټولنې باور بیرته پزای شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ستر قدرتونه دې ته تیار دي چې له تهران سره د هغې معاملې د بیرته احیا پر سر خبرې وکړي چې له مخې یې د دې هیواد غني شوي یورانیم له هیواد بهر لېږدول کیږي. د راپورونو له مخې د تاجکستان حکومت ځواکونو د تاجکستان په ختیځه برخه کې د هغو وسلوالو یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي چې د تیرې اونۍ په پای کې 25 سرتیري په حمله کې وژلي ول. رویټرز آژانس د تاجکستان د یو لوړ امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي حکومت ځواکونو په رشت سیمه کې د پخواني اپوزیسیون د غیر قانوني وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دغه امنیتي چارواکي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د تاجکستان د دفاع وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي چې د دوشنبه شهر په ختیځ کې 180 کیلومتره لري په رشت سیمه کې د تیرې شنبه د ورځې په حمله کې د افغانستان، پاکستان او د روسیې د چچنیا د سیمې بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې بیوزلو هیوادونو ته د امریکا د پرختیایي مرستو ورکولو په طریقه کې بدلون رامنځته کوي. اوباما د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته چې په نړۍ کې د بیوزلۍ د له منځه وړلو د اهدافو د څیړلو په هدف جوړه شوې په وینا کې وویل د دې پر ځای چې د ضرورت په وخت پیسې مستقیمن هیوادونو ته ورکړل شي، واشنگټن به هڅه وکړي چې هغو هیوادونو ته مرستې ورکړي چې په کې ښه حکومتداري او د قانون واکمنی ټینګوي، اداري شفاف وي او د بشري حقونو درناوی وکړي. اوباما وویل هغه هیوادونه به چې له جګړو لاس اخلي او سولې ته مخه کوي، له استبدادي رژیمونو د ډیموکراتیکو نظامونو لور ته مخه کوي، د مرستو لپاره تر ټولو غوره کاندیدان وي چې امریکا به ملاتړ کوي. اوباما زیاته کړه متحده ایالات نیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې د خپلو عاجلو مرستو اندازه چې اوس چې په اوس وخت کې د یو منفرد هیواد په توګه تر ټولو لوړ ده راکم کړی. امریکایي چارواکو ویلي چې د اوباما د نړیوالو مرستو د غنوي پالیسي شي چې نړیوال پرمختګ د امریکا د بهرنۍ پالیسي په سر کې ځای لري او هغه ته لکه د امریکا د ملي امنیت مسئله په سترګه ګوري. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هغې پریکړې تود هرکلی کوي چې له مخې یې پر ایران د هوایي مدافع میزایلو او نورو وسلو پلورل بندیږي. دا پریکړه پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتو د بندیزونو په رڼا کې شوې ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې میدویدیف دا پریکړه چې له مخې ایران ته د S-300 تکوزیر توغندیو په شمول د پرمختللو وسلو پر سپارلو بندیز لګول کیږي ستایلې ده او هغه د مشرتابه نشه بللې ده. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. څو شپې وروسته د خبرونه د راپورونو د خبرېدو لړۍ پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې مو درته راغونډ کړي دي. د امریکا سی آی ای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد پټو عملیاتو لپاره لتیرو نه کلونو رئیس او ملیشه ځواک ګمارلی دی. په امریکا کې په یو چاپ شوي کتاب کې ویل شوي چې د باراک اوباما سلاکاران د افغانستان د مسلې په باب خپل منځ کې اختلاف لري. پر دواړو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دا مسایل د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې هم څیړو. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یو شمېر هغه کسان به چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده څارنوالۍ ته ورپېژني. پر د افغانستان په یو شمېر نور موضوعاتو په راپورونو سربېره اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځ عملیات ټکنی شوي دي، او دغه راز به مو د شمالي قطب د حوزې د زیرمو د ویشلو په هدف د یوې غونډې له حاله خبر کړو. او ازادي د او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم ځای شوی دی. لویدیزو خبری رسنیو افشا کړی چې سی آی ای په افغانستان کې یو ملیشه ځواک لري چې له تیرو نهو کلونو راهیسې د طالبانو او القاعده پر ضد پټ عملیات کوي. فرانس پریس خبری آژانس ته یو امریکایي مقام ویلي چې دا ځواک د پاکستان په خاوره کې عملیات کوي، خو اسوشیټډ پریس خبری آژانس بیا ویلي چې دې خاص ځواک د پکتیا، پکتیکا او کندهار په شمول د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم عملیات کړي دي. دې موضوع ته یو امریکایي ژورنالیست وود وارد هم په خپل کتاب کې اشاره کړې. وود وارد د افغانستان د مسلې په سر د امریکا پر حکومت کې په موجودو ناندریو کتاب لیکلی چې په راتلونکو ورځو کې خپریږي. مخکې تر دې چې له دې کتاب په باب نور جزئیات څرګند کړو، لومړی د 3000 کسیز افغان ملیشه ځواک په باب عصمت څروان نور تفصیل اوروي.
په واشنگتن کې یو امریکایي مقام وویل چې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یو افغان ملیشه ځواک لري چې په پټو عملیاتو کې په پاکستان کې د القاعده او طالبانو غړي نیسي. دغه امریکایي مقام فرانس پریس خبري آژانس ته وویل دا موضوع په هغه کتاب کې هم تایید شوی چې باب وود وارد لیکلی دی. دغه امریکایي مقام ویلي چې د دغه افغان ځواک تروریستي ضد عملیات ډېر موثر دي. هغه په دې باب چې څه ډول اغېزمن دي زیات تفصیل ورنه کړ. دغه مقام چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي وویل دا یو تر ټولو ښه افغان ځواک دی او د سولې او ثبات د راوستلو په هلو ځلو کې لویه ونډه لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دغه 3000 کسیز افغان ملیشه ځواک ته سی آی ای معاش ورکوي او د دې لپاره یې جوړ کړی چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده شبکې د ځالو پر ضد ډېر حساس پټ عملیات ترسره کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور له مخې په کابل کې یو امنیتي کارپو چې دغه ځواک له عملیاتو خبر دی وایي دا 3000 کسیز ځواک په 2002 کې جوړ شو چې د سی آی ای له لوري ټاکل شوي هدفونه په نښه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پیلوټو الوتکو د بمباریو او د خاصو ځواکونو د عملیاتو د زیاتولو په وسیله هڅه کړې چې پر سخت دریځو فشار راوړي. د امریکا حکومت د پاکستان پر پوځ هم فشار زیات کړی چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او د هغو د پلویانو پر ضد اقدامات وکړي. فرانس پریس خبری آژانس بیا وایي چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د سی آی ای له لوري د افغان ځواکونو د عملیاتو افشا کېدا به یقینا له اسلام آباد سره د واشنگتن او همداراز له پاکستان سره د افغانستان له مخکې څخه ستونزمنې اړیکې پیچلې کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د هغو له لوري په پاکستان کې د بی پیلوټو الوتکو بمباری په پاکستان کې له انتقادونو سره مخامخ شوي او د شک په سترګه ورته کتل کیږي.
و موردل چې لویدیزو خبری رسنیو اف شاکر چې سی آی ای په افغانستان کې یو ملیشه ځواک لري چې له تیرو نهو کلونو راهیسې د طالبانو او القاعده پر ضد پټ عملیات کوي. دې موضوع ته امریکایي ژورنالیست باب وود وارد هم په خپل کتاب کې اشاره کړې ده. باب وود وارد د افغانستان د مسلې پر سر د امریکا پر حکومت کې پر موجودو ناندریو یو کتاب لیکلی چې په راتلونکو ورځو کې خپریږي. د دې کتاب په باب خبری رسنیو ته یو لړ د دې کتاب د محتوا په اړه خبری رسنیو ته معلومات رسیدلې دي. د په نړیوالو خبری آژانسونو کې د خبرو شو راپورونو پر مټ بیا هم عصمت څروان راپور لري.
په امریکا کې یو نوی کتاب چې ژر بخپور شي افشا کړی چې د ولسمشر باراک اوباما سلاکاران او یاوران له تیرو شلو میاشتو راهیسې د افغانستان پر پالیسۍ اختلاف لري او په دې اړه له یو بل سره تند بحثونه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د مشهور ژورنالیست باب وود وارد په قلم په دې کتاب کې چې د اوباما جګړې نومیږي ویل شوي چې د ولسمشر اوباما سلاکاران له دې سره سره چې اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 3 برابره زیات کړ په خپل منځ کې سخت ویشل شوي دي. په کتاب کې ویل شوي چې د اوباما جګپولي سلاکار او د غراز د سیمې لپاره د هغه خاص استازی باور نه لري چې د افغانستان لپاره جوړه شوې ستراتیژي به بریالۍ شي. د دې کتاب لمخې اوباما ویلي زه له دوو کلونو راهیسې له خلکو سره په دې موضوع غږیږم. دوی له خپلو سلاکارانو په کلکه غوښتي چې پر داسې لارو چارو غور وکړي چې د افغانستان جګړه ډېره ونه غځیږي. د همداراز په یوه خصوصي غونډه کې وویل زه د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی یم. د په دې غونډو کې مرستیال ولسمشر جو بایډن ته ویلي چې یوه داسې ستراتیژي وړاندې کړي چې پر اساس یې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیانو ته اړتیا نه وي. خو په کتاب کې ویل شوي چې اوباما په نهایت کې متبادل پلانونه رد کړل او د دې لپاره یې د ځواکونو د ایستلو مهال ویش وټاکه چې د ویل ټول ډیموکرات ګوند له لاسه نشي ورکولی. په کتاب کې د ولسمشر اوباما د افغانستان د چارو د سلاحکار بریج جنرال ډاګلاس ای لوټ په باب ویل شوي چې نوموړی باور لري د اوباما په ستراتیژۍ په بیاکتنه کې به زیات بدلون رانشي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا پر اوسنۍ ستراتیژۍ د دسمبر په میاشت کې بیا کتنه وشي. په کتاب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک له قوله د ستراتیژۍ په باب لیکل شوی دا کار نشي ورکولی. د اوباما جګړې په کتاب کې ولسمشر اوباما یو داسې آرام او د مستقی څیرې خاوند مشر شودل شوی چې یو وخت ممکن د افغانستان د جګړې په اړه خپل خپګان په ډاګه کړي. په کتاب کې لیکل شوی چې جمهور رئیس اوباما به یو وخت افغانستان ته د نور عسکرو د بیا بیا غوښتنو له وجې ستړی شي. نیویارک ټایمز لیکلی چې د وودوارد د کتاب چې راتلونکې اونۍ خپریږي یوه کاپي دې ورځپاڼې ترلاسه کړې ده.
سپینې ماڼۍ پرون د مشهور خبریال او لیکوال باب وودوارد په کتاب کې د ولسمشر باراک اوباما په باب د ویل شو څرګندونو په اړه وویل چې دې څرګندونو وښوده چې ولسمشر باراک اوباما متفکر او هوډمن مشر دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس پرون داسې مهال چې ولسمشر باراک اوباما له واشنگټن نه نیویارک ته روان و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون وکړي وویل زه هیله لرم چې خلک دا کتاب ولولي، دا زموږ له ملي ګټو سره برابر دی. دا کتاب چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ چاپ شوی د راتلونکې دوشنبې په ورځ تراوزی. همدا شپه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزیر سره د ټلیفون په لیکه دی د دغه خبرو شو راپورونو په باب به د هغه نظر واخلو. ستانګزیر صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه وړاندې کوم، سوار په خیر.
ډیره مننه ستانګزیر صاحب. و هم اوریدل چې د امریکا سی ای ای ادارې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد د پټو عملیاتو لپاره له تیرو نهو کلونو راهیسې یو ملیشه ځواک ګمارلی. خبري اژانسونو ویلي چې دې ځواک هم په پاکستان کې دننه عملیات کړي او هم د افغانستان په جنوبي څو ولایتونو کې عملیات کړي. که چیرې دغه ځواک موجود وي، دغه نهه کاله په افغانستان کې فعالیت کړی وي، د افغانستان حکومت تر اوسه پورې ولې عکس العمل نه دی څرګند کړی او دغه به د افغانستان، امریکا او د پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
ارز کوم چې اساساً په دې ارتباط اساساً هغه شی چې اورېدل کېږي چې په افغانستان کې به دغه ځواک وجود ولري، فکر نه کوم د افغانستان دولت د دغه شی ځواک سره توافق کړی وي چې هغه بیا د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. په هر صورت دا به د اسنادو ته ګورو چې څه مسله ده. که چېرې داسې شی وجود ولري، یقینا به پاکستان په دې ارتباط خپل منفي عکس العمل ولري.
ستانیزای صاحب، د افغانستان مقامات خو باید ترې خبر وي، ځکه چې په دغه راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ځواک یو غړی په کندهار زندان کې نیول شوی و چې وروسته دا په جګړه بدل شو. د امنیتي ځواکونو، د کندهار د امنی قمندانۍ د ځواکونو او د دغه مخصوص ځواک ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې په نتیجه کې د امنی قمندان هم ووژل شو، او دا جګړه هم د دوی د یو نیول شوي غړي په خاطر باندې چې زندان کې نیول بندي وو شوی و. تر ډیره به د افغانستان مقامات خبر وي، خو د پاکستان د دفاع وزارت ویاند هم سخت عکس العمل ښودلی او ویلي چې که موږ پوسو چې دغسې یو ځواک د پاکستان په خاوره کې عملیات کړی وي، نو اردو به په وړاندې جدي اقدام وکړي. امریکا تر دغه دریو کلو تر نهو کلو راهیسې په یو شکل غواړي چې په سخت دریځو فشار راوړي. آیا دا به دغه ځواک به تر کومه حده پورې توانېدلی وي چې امریکا خپل هدف ته ورسوي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت اول دې ټکټه چې د امریکا د مجرد وړاندې د پاکستان پوځ به د دغه ځواک په مقابل کې عکس العمل وکړي، زه باور نه لرم. دا په دې معنا چې که احیانا دغه ځواک وجود ولري او هغه هم د پاکستان په خاوره کې عملیات تر سره کی د ما عقیده دا ده چې اول پاکستانیان باید خبري کچېر پاکستانیان پني خبر په دغه سیمه کې عملیات کوي چې اوس د پاکستان دولت په کنټرول کې وتل شاهدي او بل مسله دا ده چې پاکستان د امریکا د پیلوټو تیاراتو د بمبار په مقابل کې هم مؤثر عکس العمل نه ده ښودلی او دغه مخې نه ده نیولې زه به څنګه کوم چې د څه عکس العمل خو چې د پاکستان پوځ یو په مقابل کې وځنګلی په هر صورت
بله
که د څه ځواک وجود ولري چې یقینا استخباراتي اخ به ولري خای عملیات به مؤثر وي پاکستاني
بله راځو یو بل موضوع ته استنځي صاحب لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې مو واوریدل د امریکا یو مشهور لیکوال باب ووټ کتاب لیکلی او په کې ویلي چې د باراک اوباما د سلاکارانو ترمنځ د افغانستان د جګړې په اړه اختلاف رامنځته شوی دی حتی ویل شوی چې اوباما خپل سلاکارانو ته ویلي چې په داسې لارو چارو غور وکړي چې د افغانستان جګړه ډیره زیاته ونه غځیږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب د روان کال د روان میلادي کال په ورستیو کې بیا کتنه کیږي آیا دغه اختلاف به په دغه کتنه بیا څومره اغیز وکړي او آیا دا به منفي وي که مثبت
زه فکر کوم چې دا د هغه نوې ستراتیژۍ له وجې ده چې کله اوباما قدرت ته ورسېده نوې طرحې ورکړې د ټاکنې برخې احساساتي او غیر واقع بینانه وي د دغه ستراتیژۍ ښایي د دې سلاکارانو ترمنځ د اختلاف اساس همدغه ټکي راشروع شوی وي چې دغه د دې سبب ګرځېدلی وي چې اوس خبر راوځي له بل خوا لکه چېرې په دقت سره وګورو په واشنګټن کې د افغانستان د قضایا او په ارتباط د سیمې د قضایا او په ارتباط واحد نظر وجود نه لري د بارنه چارو وزارت یو ډول سیاست ورکی پنټاګون بل ډول او سی آی ای بل ډول دا خود په خوده د دې باعث کېږي چې دا اختلافات برابر شي چې کچېره دا اختلافات حل شي زه فکر کوم په راتلونکي کې به هم منفي او ناوړه تاثیرات د امریکا په سیاست باندې ولري
د طالبانو پر ضد روانو حلوزلو باندې دغه اختلافات او غیر سمروي
زه فکر کوم چې په ټول پروسه باندې به د تاثیرات ناوړه وي دغه جمله د مذاکرات په مسأله اواز د باید تامل لري چې افغانستان دولت د طالبانو سره د خبرو لپاره ځانته ځانګړي میکانیزم او پالیسی لري او یو عالی شورا هم تنظیم کړی دی
نصر الله ستانکزی تاسو نه ډیره مننه قدمونه اوریدونکو د کابل په هندوند حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد او سیاسي کارپوه نصر الله ستانکزی او چې د هغو راپورونو په باب په نړیوالو خبري اژانسونو کې د هغو ورستیو موضوعاتو په باب خپل نظر څرګندو چې وای د امریکا سی آی ای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد پټو عملیاتو لپاره لتیرو نه کړنو رئیس او ملشه ځواک ګمارلی چې د افغانستان دیننه په جنوبي ولایتونو او د پاکستان په دیننه کې عملیات کړی او د غراز باب ووډ یو نوی کتاب چاپ کړی چې پراتونکو ونی کې به بازار ته راوځي په هغه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هغه سلاکارانو ترمنځ د اختلافاتو ته یادونه کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه رامست شویلی
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
مخکمه واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو قسمی نتایج به نن اعلان کړي بل ورته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو څېړل جدي روان دي او یو شمېر هغه کسان به څارنوالۍ ته ورپیژني چې ډېرې درغلې کړې دي د دې کمیسیون چارواکو پرون خبر اعلان ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخې ډېر درغلې په 15 ولایتونو کې شوې دي د کمیسیون غړي او ویان احمد زیارافت څرګنده کړ چې هر شکایت به په پوره غور او دقت سره وڅېړل شي په دې اړه په مکړې له کابل ازما د همکار راپور ده
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د منی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه ډیر شکایتونه موجود دي خو ډاډ سرګندوي چې په چټکۍ او پوره دقت سره به ورته رسیدګي وشي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان احمد زیارافت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دغه شکایتونو له سړلو سره به د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلانول و نه ځنډول شي ښاغلی رافت وویل چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه کابو دونیم شکایتونه دوی ته رسیدلی چې هر مرو به وڅړل شي.
ما در حال دریافت شکایت های هستیم، اما اینکه ما
موږ لا هم د شکایتونو د موندلو په حال کې یو. خدا مخکې له وخت ده چې د شکایتونو او سرغړونو څرنګواله او کارش میره په ډاګه کړو. موږ باید انتظار وباسو چې د ترلاسه شو شکایتونو په اړه څېړنې بشپړ شي او وروسته څرنګواله او دقیق شمیره معلومه شي.
د موبایل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه ډیر شکایتونه د کابل، هرات، بلخ، ننګرهار او بدخشان له ولایتونو څخه دوی ته ورسېدلی چې سړل به ډیر وخت اړتیا ولري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې شنبه له ورځې چې په دې هیواد کې د ولسی جرګې انتخابات شوي، له بیلابیل ولایتونو څخه په انتخاباتو کې د ډول ډول درغلۍ او راپورونه ورکول کیږي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به هر هغه شکایت ته په پوره غور او صداقت سره رسیدګي وکړي چې په اړه یې اسناد او شواهد وړاندې شوي وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قضایي څانګې مسؤل سید مراد شریفي:
څه شکایتونه چې اخیستي دي او موږ ته تر اوسه پورې رسیدلې دي، موږ د دې ژمن یو د ټول افغانستان سره زموږ تعهد امدا دی چې دا یو شکایت به موږ څیړو او موږ به د دوی د هرې رایې څخه چې دوی ورکړې ده د هغې نه به موږ حفاظت او ساتنه کوو.
د پوډاګه کړه چې هغه کسان به هرومرو سرنوالۍ ته معرفي شي چې په انتخاباتو کې د ډیرو درغلیو او سرغړونو په کولو تورن دي.
و امر دلته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یو شمېر هغه کسان به چې په دولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده سرنوالۍ ته ورپیژني. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته بغوښ شو.
د مکلچی په نامو ورسپانو موسسه چې په امریکا کې د ورسپانو درې مستره کمپنۍ ده، د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مکلچی لیکي: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ورځ په رایو کې د سترو درغلیو نوي شواهد په ډاګه کړل او وایي د افغانستان په جنوب کې په هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د رایو ورکوونکو ګډون په سلو کې سل ښودل شوی دی. مکلچی وړاندې لیکي: په انتخاباتو کې د درغلیو دا نوي شواهد ښیي چې د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې او نړیوالې ټولنې ته به ګرانه وي چې له 2001 کال راهیسې د ولسي جرګې د دوهمې دورې انتخابات په افغانستان کې د نازکې ډیموکراسۍ د ټینګښت او د طالب وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام وولي. سټراتفورد کامن تاریخ پرونه چې په امریکا کې خبريږي هم د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي: د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو له رایو مخکې څرګنده وه چې د انتخاباتو ټول عملیه به د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت ته او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هلو ځلو ته د ګټې پر ځای تاوان ورسوي. خبرونه لیکي: که څه هم چې د ولسی جرګې انتخابات د 2009 کال جمهوری ریاست د انتخاباتو په څیر ستونزمن او له درغلیو ډک نول، خو بیا هم لکه څنګه چې تمه کېده درغلۍ، ګواښونه، تختونې او شخړې پکې وې. خبرونه زیاتوي: که د امنیتي ستونزو او درغلیو مسله پرېږدو، اصلي پوښتنه دلته ده چې د ولسی جرګې د 249 څوکیو لپاره د 2400 کاندیدانو سیالۍ به افغانستان ته څه ګټه ورسوي. خبرونه لیکي: د کاندیدانو سوابقو ته که زیر شو، نو په سیاسي او ډیموکراتیکو ارګانونو او عملیو کې د کاري تجربو د نشتوالي له وجې به راتلونکی پارلمان له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي.
د کندهار والی توریالی ویسا وایي له بهرنیو ځواکونو سره په تماس کې دی چې د الجزیرې تلویزیوني شبکې افغان خبریال بیرته خوشې کړي. بهرنیو ځواکونو تیره ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې د الجزیرې تلویزیوني شبکې د خبریال نادر جان پر کور حمله وکړه او هغه یې له ځان سره بیولی دی. د کندهار د هغې د خوشې کېدو لپاره د کندهار د والی د هلو ځلو په باب محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
نیول سوی خبریال محمد نادر نومیږي او له تیرو څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې د الجزیرې تلویزیوني شبکې له عربي څانګې سره کار کاوه. د کندهار والی توریالی وسانن تر غرمې وروسته په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل:
نادر جان، چې د الجزیرې تلویزیون د عربي بخش کمرمن دی، برایش په پاینومنی کې د خپل کور څخه د خارجي قواو لخوا د افغاني مقامات سره په تفاهم کې ده. افغانانو سره و په دې خلاصي او په دې ریټ کې په تحقیق په نتیجه کې به ډېر ژر معلومه شي چې دی بی ګناه دی یا څه مسایل د ده پر ارتباط لري. که بی ګناه وي ډېر ژر به ایله شي او د ده ګناه به هم ډېره. زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د اصولو په چوکاټ کې
په کندهار کې میش خبریالان هم د شاغلی نادرجان په نیول کېدو خواشینی دي او له بهرنیو ځواکونو غواړي چې نیول سوی خبریال دې بیرته خوشی کړي. په کندهار کې د پژواک خبری اجانس خبریال بشیر احمد ندیم:
تاسو معلومه ده چې خبریالان په دې سیمه کې په داسې حالت کې کار کوي چې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. دلته د امنیت نشتوالی، دلته د دوی په کاري ډګر کې د اسانتیاو نه موجودیت او نور دې ته ورته ستونزې او ډېر جدي مشکلات چې اوس پیښ دي، هغه یو هم دا دی چې دوی د بېلابېلو ډلو لخوا څخه د ګواښ سره مخ دي، چې یوه نمونه یې پخپله د بهرنیو ځواکونو لخوا د محمد نادر بیول دي. خبریالان خو دلته هغه څوک دي چې دوی په بې پرې توګه په دې سیمه کې یوازې د خلکو پر ستونزو د خلکو پر مشکلاتو باندې کار کوي، د هغوی غږ، د هغوی ستونزې او مشکلات په چارواکو پورې رسوي.
بلخوا بهرنیو ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دوی په کندهار کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 15 تنه شکمن کسان د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. خبر پاڼې د نیول سوو کسانو د نومونو او هویت په اړه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
په کندهار کې د الجزیره تلویزیونی خبری شبکې د خبریال محمد نادر سربیره د غراس په کاپیسا کې هم د خبریالانو له ټولنې مشر حجت الله مجددي د سپتمبر په 13 نیول شوی، او په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد د سپتمبر په 16 مدینه طول لوري نیول شوی دی. د خبریالان په داسې حال کې نیول شوی چې تر ډیره حده افغان چارواکو په اړه معلومات نه درلودل او یوازې ژمنه کوله چې په دې اړه پلټنې روانې دي. په دې سره ورسېدو وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دي. البته یو دقه هم پرې اوښتې ده. عصمت سروان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به واوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو قسمي نتایج به نن اعلان کړي. دا کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به د تلی په 18 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي پر شکایتونو جدي غور روان دی او هغه کسان به څارنوالۍ ته وروپیژني چې ډیره درغلي یې کړې ده. یو امریکایي مقام وویل چې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یو افغان ملیشه ځواک لري چې په پټو عملیاتو په پاکستان کې د القاعده او طالبانو غړي نیسي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس پرون وویل د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناټو ځواکونو د شمیر د کمولو د پلان مسوده بشپړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو ایران ته د دې هیواد د اتمي پروګرام د لانجې د اوري لپاره د خبرو یو بل فرصت ورکړ. د راپورونو له مخې د تاجکستان حکومت ځواکونو د تاجکستان په ختیځه برخه کې د هغو وسلوالو یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي چې د تیرې اونۍ په پای کې 25 سرتیري وژلي ول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې بېوزلو هیوادونو ته د امریکا د پراختیایي مرستو ورکولو په طریقه کې بدلون رامنځته کوي. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هغې پرېکړې تود هرکلی کوي چې له مخې پر ایران د هوایي مدافع میزایلو او نورو وسلو په پلورلو بندیز لګوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل متحده ایالات ګمان نه کوي چې ناټو او روسیه دې رقیبان وي.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2006 نوي منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې تاسو د ورکو شو وزانو د لټي پروګرام لرو او دغه راز به مو هم د شمالي قطب د حوزې د زیرمو دی ویشلو د هڅو په ترڅ کې له هغې غونډې خبر کړو چې په موسکو کې جوړه شوې او پکې یو شمېر هیوادونو چې د شمالي قطب د زیرمو د ملکیت ادعا کوي جرګه شوې دي. خو مخکې له دې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه راپور راواخلو. د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک ویلي چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو هلو ځلو د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې د پوځ عملیات ټکنی کړي دي. په دې اړه سلطان محمد سرور د رویتر خبري اژانس د راپورټ په استناد یو تفصیل لري.
ریچارډ هولبروک پرون وویل چې تر اوسه داسې نښې نه لیدل کېږي چې د پاکستان پوځ به د واشنگتن له غوښتنې سره سم د حقانی د ډلې خلاف په کومو اقداماتو لاس پورې کړی وي، او علت یې دا دی چې دوی له سیلاب ځپلو سره د مرستو په هلو ځلو مصروف دي. ویل کیږي چې د حقانی وسلواله ډله چې په وزیرستان کې اډی لري د پاکستان د استخباراتو سره ټینګ روابط لري. ریچارډ هولبروګ ویل چې د پاکستان د پوځ لسګونه زره عسکر له سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره ګمارل شوي دي. اردو د سیلاب ځپلو په ژغورنه او له دوی سره مرستو کې مهمه ونډه ادا کړې او داسې نه شي کېدای چې دوی په عین وخت کې هم جنگ او هم له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. خو په هر حال دا نظر رد کړ چې وایي له سیلاب ځپلو سره مرستو کې د حکومت سستی او کمزورتیا په هیواد کې ناکراری رامنځته کړې. ریچارډ هولبروګ چې په دې وروستیو کې له پاکستان امریکا ته ستون شوی خبرداری ورکړ چې اسلام آباد باید د وروستیو سیلابونو د تاوانونو د جبیره کولو لپاره لسګونه میلیارده ډالر خپله پیدا کړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو څه د پاسه 1,250 کس ووژل او 10 میلیونه نور یې بې کوره کړل. دغو سیلابونو 3.5 میلیارده ډالر تاوان رامنځته کړی. ریچارډ هولبروګ وویل چې نړیواله ټولنه 10 یا 13 میلیارد ډالر مرسته نشي کولای، یوازې یو برخه یې ګاللی شي، خو پاکستانیان باید له خپلو عوایدو پیسې راټولې کړي. د پاکستان دولت په خپلو ناخالصو داخلي تولیداتو ډیره کمه مالیه اخلي. ریچارډ هولبروګ وویل چې اسلام آباد باید په دې اړه د مرستندویو هیوادونو شکایتونه په پام کې ونیسي. دوی وویل چې د پاکستان دولت له بډایه خلکو د اروپا په پرتله ډیره کمه مالیه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دولت د سیلابونو د مصیبت د څارنې لپاره یو 15 کسیزه ملي شورا جوړه کړې چې د لګښتونو د شفافیت څارنه وکړي. د په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو د شورا څېړنیز مرکز ته وویل چې د مرستو یو لار چې باید ور باندې غور وشي دا ده چې پاکستانی تولیداتو ته د اروپا او امریکا بازارونو کې یو لړ امتیازات ومنل شي. په داسې حال کې چې اسلام آباد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو خلاف د امریکا د جنگ پلوي ګڼل کیږي، له خپلو طالبانو سره هم لاس وګریوان دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروګ ویل سره له دې چې اسلام آباد خپل پام له سیلاب ځپلو سره مرستو ته اړولی، بیا هم دا لري بریښي چې وسلوال مخالفین به په هیواد کې کومه لویه ناکراري رامنځته کړي. ریچارډ هولبروګ ویل پاکستان له ډنډورو ډک دی چې تاسو پرې پوهیږئ، خو موږ ته مهمه ده چې څنګه له خلکو سره مرستې کولای شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي قطب د حوزې د هیوادونو سیاستوال، ساینس پوهان او د سوداګریزو مؤسسو مشران په موسکو کې په یوې دوه ورځنۍ غونډه کې جرګه شوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د روسیې، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، ډنمارک او ناروې زیار باسي هر یو د تیلو او طبیعي غازو په دې شتمنې سیمه کې خپل حق یا قانوني سرحدونه معلوم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې یو راپور چمتو کړی چې مهمې برخې له جانقا الکوزین اورو.
په مسکو کې دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه په دې مقصد پیل شوې چې شمالي قطب د غنی زیرمو له وجې د جګړو او سیالیو په ډګر بدل نشي. د غونډې څخه د پاسه 300 ګډونوالو د شمالي قطب د ساحې مذاکرې تر نامه لاندې خبرې پیل کړي او د اقلیم د بدلون، د طبي زیرمو اړوند مسلو او د شمالي قطب د سیمې د دوامداره پراختیا په اړه بحثونه وکړي. د مسکو دا غونډه د روسیې د جیولوژي ټولنې چې رئیس یې د دې هېواد د عاجلو حالاتو وزیر سرګی شویګر ده تنظیم کړې ده. دی وای په غونډه کې به دا خبره تصدیق شي چې شمالي قطب د سولې او همکارۍ ساحه ده.
د شمالي قطب نړیوالې غونډې ته د نړۍ له مختلفو برخو څخه کارپوهان او پیژندل شوي ساینس پوهان راټول شوي. دوی به نه یوازې نظرونه او تجربې سره تبادله کړي، بلکې د شمالي قطب د موجودو مسئلو په اړه به پراخه همکاري هم پیل کړي.
د شمالي قطب د حوزې هیوادونه روسیا، ناروې، کاناډا، ډنمارک او د امریکا متحده ایالات هر یو زیار باسي چې په سیمه کې خپل قانوني ونډې تثبیت کړي. د شمالي قطب د زیرمو لپاره دا هلې ځلې په داسې وخت کې زیاتې شوي چې د اقلیم د بدلون له وجې د دې قطب د یخ سترې ټوټې یو څه ویلې شوي او د دې سیمې د تیلو او طبیعي غاز د سترو زیرمو د رایستلو لپاره امکانات برابر کړي دي. ویل کیږي چې د شمالي قطب په حوزه کې د ټولې نړۍ د تیلو او غاز یو پر څلرمه برخه زیرمې موجودې دي. روسی، کاناډا او ډنمارک په تیلو چې په شمالي قطب کې د خپلې ونډې او سرحد د تثبیت پلانونه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. مسکو په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو ته په شمالي قطب کې د خپلې ونډې ادعا وړاندې کړې وه، خو د کافي شواهدو د نه موجودیت له وجې دا ادعا مسترده شوه. د مسکو له اوسنۍ غونډې مخکې د روسیې د طبیعي زیرمو او اقلیم وزیر یوری ترونتیف ویلي وه روسیه به په راتلونکو دریو کلونو کې په شمالي قطب کې د خپلې ونډې معلومولو په څېړنو باندې 40 میلیونه ډالره ولګوي. تمه ده چې کاناډا هم تر 2014 کال پورې په شمالي قطب کې د خپلې ونډې ادعا ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. روسی په 2001 میلادي کال کې د شمالي قطب په بحر کې د یو اوپتل په واسطه خپل بیرغ ودراوه او په سمبولیک ډول خپل ونډه اعلان کړه. په 2008 کال کې د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدف د شمالي قطب د ستراتیژۍ یو سند لاسلیک کړ او ویل د شمالي قطب سیمه به تر 2000 کال پورې د روسیې د ستراتیژیکي منبع مهمه اډه وي. د امریکا کولوراډو پوهنتون په روانې میاشت کې یو راپور خپور کړ او وایي په اوړي کې د شمالي قطب د بحر یخ اوبه شوی او یوه ساحه یې تر اوبو لاندې کړې ده. پوهنتون دغه ورځ خبرداری ورکړی چې د نړیوالې تودوخې له وجې به د 2030 کال په سپتمبر میاشت کې د شمالي قطب ټول یخ اوبه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن د سپتمبر په 14 مسکو ته لاړ او وروسته یې وویل د سفر هدف یې دا و چې روسیې ته د شمالي قطب په اړه خپله نوې ستراتیژي چې پوځي حضور هم پکې شامل دی تشریح کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان باید چې د شمالي قطب ازمیښتونه او ستونزې حل کړي. خو د روسیې جمهور رئیس میدویدف وایي د شمالي قطب سیمه باید د سوله ییزې اقتصادي همکارۍ سیمه وي او پوځي عناصر به ورته نورې ستونزې راوړي.
د شمالي قطب د حوزې د زیرمو د ویشلو د هڅو په ترڅ کې مو د هغې غونډې په باب راپور واورېده چې په مسکو کې جوړه شوې او پکې د روسیې متحده ایالاتو، کاناډا، ډنمارک او ناروې چارواکو ګډون کړی دی. د ټولو هیوادونو په دې قطب کې د زیرمو د ملکیت ادا کړی ده. ساینس پوهانو ویلي چې د نړیوالې تودوخې له وجې به د شمالي قطب کنګل په راتلونکو څو لسیزو کې اوبه شي او په دې توګه به د هیوادونو ته لاره هواره شي چې په شمالي قطب کې سرمایه ګذاري وکړي. په همدې سره د دې خبرې د دې پښتو خبرونې وخت هم پای ته ورسید، خو اونیس پروګرام لا پاتې ده. ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دوو پیغامونو کې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو زیری هم شته. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم را رسېدلي دي چې بیا هم تاسې موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوئ خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. او د دې په څنګ کې تاسې موږ ته داسې تلیفوني پیغامونه هم راستولي دي چې په دوغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. محترم اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په هغو پیغامونو پیل کړو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام را واخلو چې یوه ورور د کندهار له پنجوایي ولسوالۍ څخه موږ ته رالیږلی دی او په خپل پیغام کې ویلی دی چې له دوی سره یو شخص دی چې د کابل ښار نه ده، په فارسي ژبه خبرې کوي او عصبي تکلیف لري. خو متاسفانه دغه ورور خپل تلیفوني پیغام پریخی دی، د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. راځئ چې د دغه ګران ورور دغه پیغام خپور کړو. که د دوی خپل خپلوان دغه پیغام واوري، کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. کیدای شي چې دغه ورور د دوی پیغام واوري او ورته تلیفون وکړي. دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
موږ سره د کندهار ولایت څنګه سبل سره محمد خان سره کتنه موږ سره د درې کال کېږي یو سړی دی د کابل د ولایت ولسوالۍ عینګره معلومه او پاسي زبان دی هر څه چې د دغه څخه خواهش کوي نو په دغه شمېره کې زنګ وسلام.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو یو ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د جمعه ګل په حق لا معلومات لري. دغه ګران ورور په خپل پیغام کې ویل دی چې د آزادی راډیو لاره د جمعه ګل ورور داسې پیغام خپور کړی وو او ویلی وو چې جمعه ګل لټوي. نو محترم دوستانو او د جمعه ګل ورور ته باید ووایو چې دغه پیغام ته دی غوښ شي او دغه ورور ته دی تلیفون وکړي. دا پیغام به په ګډه سره واورو.
تیر خپرونه کې د جمعه ګل د ورکی یادونه وسوله. د جمعه ګل په عقل معلومات لرو. که چیرې د جمعه ګل قریبان د موږ خبرې اوري په دې لاندې شمېره کې موږ ته ځان ووایي: 0 اویا 4 اویا 14 1. شماره یو ځل بیا: 0 اویا 4 اویا 14 1. مننه.
اوس هم دغه پیغام واوري چې یو ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري. دا پیغام به هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. زه غلام علي د سینو څخه تاسو زحمت تر کوم. دلته زما سره یو انډیوال دی د سید ولی په نامه چې د لاس کال کېږي چې خپل د کور سره تماس نه دی نیولی. د هلمند ولایت د زمینداور د کلي اوسېدونکی دی. که چیرې ورونه غواړي چې تماس ورسره ونیسي په دې لمبر دې ما ته زنګ ووهي: 0 3 3 4 2 0 2 0 2.
تاسې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو د آزادی ل رادیو نه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته خوږیاست. اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمېره مو له یاده وتلله. اول به دغه پیغامونه خپاره کړو او پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمېره ووایم له کومو شمېرو چې دغو محترمو دوستانو آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی. یو ربی هم د یادونې وړ ده چې ګران دوستان او اوریدونکي چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي لطفا کله چې دوی موږ ته تلیفون کوي په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران اوریدونکو راځئ چې اوس هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د تلیفون شمېرې له یاده وتلې دي.
یو زه غنی محمد یار کوچای د خوست ولایت د انشیر ولسوالۍ د ګورګ کړنې د تفصیل او د کلی اوسېدونکي زما یو تر ورځې نام دی زبر د هر چا ته په اړه معلومات ما ته دې شمې ته پوري کی.
کتا سي د دغه محترم ورور د ورکشوي عزیز پاک معلومات لري نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړي: 0093 دا د افغانستان کوډ دی: 9 4 8 1 4 5. د تلیفون شمېره یې وره بیا وایم: 0093 9 4 8 1 4 5.
زه د ننګرهار ولایت د سارکه غلجی د ولسوالۍ د ناول د کلي څخه مسافر خان د خان د شینواري زوی دغه پیغام ثبتوم. زما یو د تره زوی ده په نوم د غفور خان، د اسماعیل خان زوی ده، د اتیکولا ورور ده، او د سارکه غلجی د ولسوالۍ د ناول د کلي ده. د دوه کاله کېږي ورک ده. که چاته معلومات وي نو په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي او 5000 افغانۍ شیرني دې ترلاسه کړي. وسلام.
ګران دوستانو محترم اوریدونکو که تاسو د دغه محترم اوریدونکو د ورکشوي عزیز پاک له معلومات لري نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړي: 0093 9 3 8 8 1. د تلیفون شمېره به یو ربیا وایم: 0093 9 3 8 8 1.
زه عرب او بل ملګری را سره سلطان دی چې د سلطان یو د اکا زوی ورک دی، شادي په نامه ورک دی. د 20 کالو په عمر باندې چې د حجی اخلاص زوی دی او د حجی ولی محمد د حجی لالا وراره دی او د حجی غازی وراره دی. د مرجع د ولسوالۍ د وردګانو د بولاک دی. هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي دغه شمېرې ته جوژنګ وي.
که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00 9 3 0 3 5 4 8 4 1. د تلیفون شمیره یې واره بیا وایم: 00 9 3. دا د افغانستان کوډ دی 00 3 5 4 8 4 1. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
معلومات نمبر دے ماتا زنگ دو. السلام علیکم.
خبر راکے 0 1 3 4 9 5 3 8. السلام علیکم.
السلام علیکم. زن اللہ د روزگان ولایت محمد خوجیر خبر کوم. میں دو دوستان چې د اسد الله او حاجی اکبر او جمعه خان دي. اسد الله د منت نصر الله او د عصمت الله ورور دي. تقریبا نن دیارلس کاله مخکې کاپیسا ولایت کښې نادرکه شوي دي درې سره. که څوک په دې درو په حق لږ معلومات لري موته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما بله شمېره ده 0 1 4 0 4 2. که هر چا ته د دوی په باره کښې معلومات وي موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي او خپله جایزه دې درې او لکه لارې پورې واخلي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. موږ د غزنی ولایت مکود ولسوالي نصرالدین د شاخل اوسېدونکی. زموږ یو کاکا زوی دی محمد ظاهر نومېږي، زوی محمد نادر نومېږي. که دی د موږ غیار وي یا د ده زوی یار وي په دې شمېره د موږ تلیفون 0 1 3 0 10 4 4 1. بیا یې تکراروم: 0 1 3 0 10 4 4 1 په اخرې کښې. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. عبدالقہار زابل ولایت شاجی ولسوالی بازرگان دکلی شیدون کین. زما یو خوریی ده محیب الله په نامه چې 10 کاله عمر لري. دا یوه میاشت کېږي چې آل معلومات نه دین لرو او تلیفون یې نه رخېږي. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یادی زما ږغ اوري نو خپل کور ته دې راشي او ما ته دې تر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنګ ووهي. کله چا سره وي نو هغه دې موږ ته معلومات راکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام به احترام. سلام
علیکم. زه عبدالرشید دلتو د فراه ولایت د مکواد ولسوالۍ تاسو په تماس کې یم. زما یو اکا دی چې په نامه د ګل زمان او د الانور اکا په کیرزوی دی او د آدم اکا او د ملا جان اکا ورور او د ملا حسمالله اخوانو په اطلاع او تورجان اکا مضلح اکا اکا زیري. دا 2 کاله کېږي دی نادرسه کوي د خپل کور سې او د هغه شمال اخوا د کوم چې طالبان نادرسه کوي د مزار شریف په جان کښې. که دی زما دغه د یو بل څوک د ده په هکله معلومات لري شماره دې ما ته زنګ ووهي: 0 1 0 3 3 9 4. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0 1 0 5 9 3 3 9 4 3. سلام
علیکم. زه طرف آزادی کارکوونکو ته سلامونه او نیکې ایلې وایم. زما یو اخشی محمد شاه نومېږي چې دا 10 کاله کېږي ورک دی. په دغه شماره که هر چا لیدلی یا یې درک لري یا خبر دی نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. موږ ډېر خوشحاله کېږو. 0 1 3 0 افتاد افتاد سی او دو س او بیا په دغه شمار دا د جانان په شماره کې زنګ ووهلی او په دا بلې شمارې د هم زنګ ووهئ چې صف نو سد سیزده پنجاو یک بیس نوادو سه دو
زه د پکتیکا د ولایت د جامې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د هغې ولسوالۍ نه زه تاته پیغام درکوم او مولانا شفیع احمد په نوم یادېږم. او د مونږ پیغام دا دی محترمینې چې د مونږ نه یو داسې ځوان ورک شوی دی چې هغه رسول کی نمیږي. هغه د جانې د ولسوالۍ د فزیک کلي اوسېدونکی دی د جانت ولسوالۍ د طرف نه چې دغه د مونږ وراره ده د بدرزمان د نادرزمان او د راجدین هم وراره ده چې د مونږ د افغانستان د چمپونه شمېره دا ده چې تاسو محترمینې مېشتنه شل کوي. یونیم کول کېږي چې د مې نه ورک شوی دی د کچا پیدا کړه محترمینې مې صحیح په دا نمبر سلطین زنګ ووایه صفر اووه اووه سلویر سلویر شپې پنځه دوه دوه درې صفر اووه اووه سلویر سلویر پاکستان
السلام علیکم منگے مدارا کسی بھی شیر کو نام ہے محمد احمد کو نام ہے السلام
علیکم گما ترویش کال مخ ایران کا تل دا ارک دا ظفر خان دا د سید خان زوی دا د ننګرهار د ولایت د سارک د ولسوالۍ او د ابزنګانی د کلي کچیر د ما دا پیغام ورته ورسېد په دغه شماره د ما ته زنګ وای چې پر اووه سوه اووه اویا اووه شپېته درې اتیا بله شماره چې پر اووه نهه پنځه پنځوس اته اتیا شپږ شپېته. ډېره مننه. وسلام.
السلام علیکم. موږ یو ځل د غزنی ولایت مکوډ ولسوالۍ نصرالدین د شاخل اوسېدونکی موږ یو کاکا زوی د محمد ظاهر نومېږي زوی محمد نادر نومېږي که دی د موږ غږار وي یا د ده زوی یار وي په دې شمېره د موږ تلیفون وي صفر اویا درې سوه لس درویشت دیارلس بیا یې تکراروم صفر اویا درې سوه لس درویشت دیارلس په اخیري کې. وسلام.
بله زه محمد خرخات ننګرهار ولایت د ډکې اوسېدونکی ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست د جان محمد په نوم یادېږي. زموږ دا ذات اووم کال دی چې که شوی دی اتم کال نه هم کال یادېږي. نو که چاته په دې حقله معلومات وي موږ ته یې په دې ټېلیفون زنګ راووهي صفر اووه سوه نهه اتیا پنځوس نهه ویشت نهه شپېت په دغه نمبر چې زنګ راووهي نو غټ زیرې حق دلی موږ ته رغوي. تاکي وسلام.
زما ورور چې سید علي اغا نومېږي د پلار نوم عبدالحمید اغا نومېږي دواړه مدرکه دي. پلار مې شپږویشت پنځویشت کاله کېږي چې د کور مدرکه دي او ورور مې دغه لس یوولس کاله کېږي تقریبا چې مدرکه دي. په نت د ایران تېری وو که ته څه معلومات یې بل چا ته پته وي په دغه شمېره دې زموږ سره په تماس کې شي صفر نه اویا شپږ شپېته پنځلس څلور سوه پنځویشت بله شماره ده صفر اویا اته سوه نهه نوي څوارلس دوهویشت. او یو ورور مې عبدالحکیم اغا نومېدی هغه ورور مې رارسېدلی په خیر سره کور ته پلار وو. او دغه یو ورور مې سید علي اغا نومېږي دغه مې ورور دی عبدالحمید اغا مې پلار دی. دا دغه شپږویشت او یوولس لس کاله تر مابین د کور نه درکه دي د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ د سید ساتوش اغا په کوڅه کې زموږ کور دی. په دغه مسله دغه معلومات چا ته وي په دغه نمبرو دي زموږ سره په تماس کې چې نمبرونه یو ځل بیا درته اوروم صفر نه اویا شپږ شپېته پنځلس څلور سوه پنځویشت بیا د اته سوه صفر اویا اته سوه نهه نوي څوارلس دوهویشت. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. ګرانو اوریدونکو، د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په رادیو کې نه وي اورېدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري.